افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشه راغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا دریمه، د می میاشتې 23مه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د باران د اورښت اټکل کړي. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدی کیسره اخیستي چې وایي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو شویو شوزو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. چې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یو پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکاریو په برخو کې زیاتې مرستې کړي. ضیا احمد د شغلي صلاح له قوله ویلي چې تر اوسه یې په زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. وړاندې ویل سوي چې شغلي صلاح بغلان ته سفر کړی و او پر سیلاب ځپلو یې مرستې ویشلې دي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز له ګڼګونې یو ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. لکه چې اسرائیل روانه میاشت په دې شهر کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د رافه په څنډه کې د اسرائیل له خوا دا حمله داسې وخت سوي چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته اړ سوي دي. په رافه کې د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لکو وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حمله له کبله غزې ته د مرستو رسولو اومدلاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه بیره پیدا کړي چې شایي هلته سخت مرګ ژوبله او قحطي راسي. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بورې په یو فابریکا کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استروي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبره تایید کړې. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوي تیر ماښام سوي ده. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا حملې خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والي اولا سینیا هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې روسیې لږ تر لږه د 15 دقیقو لپاره دغه ښار په نښه کړ او 6 ملکیان ووژل، 14 نور ټپیان کړل. هغه وویل چې تر دغو حملو وروسته 2 نور کسان تری تم دي. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمه په نښه کړي شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه درې ویلخا ام ال آر اس ډول توغندي، 2 ډیرش امپایر ام ال آر اس ډول توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والی کیاچسلاف ګلاتکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دوغو بریدونو له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو د توغندیو د ټوټو د ولیدو له کبله د ماشومان 2 کمپونه زیانمن سوي دي. دغه اداګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د خرلاتی لارې د بندیدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي.
دغه سی حوادث په سرحداتو کې زمونږ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی.
د مرستندویو بنسټونو یو ائتلاف وایي د تیر کال له سپتمبر میاشتې را په دې خوا له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر زیات شوی. پاکستان کې یو افغان کډوال خبر راپور کی په فاریاب او بغلان کې د تازه سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن خاورو ته وسپارل شول. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پکتیا کې د خرلاسي دروازه د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د پکتیا په ډنډ پټان کې دا دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولو شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې وه. دا هم تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسي دروازه د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونې یو مسؤل خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له لس ورځې تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوه. خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي چې دا یې په اړه دقیق معلومات نه لري.
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته موږ د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوې، خو د ولسی خلکو په مخ دا دروازه لا هم تړلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي دروازه لس ورځې وړاندې د روانې مې میاشتې په 14مه د پکتیا په ځاځیاریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ لنخته وروسته وتړل شو. دغه وسلوالي نخته چې وروسته ځاځي میدان او ډنډي پټان ولسوالۍ ته هم وغځېد، یو شمیر ولسی وګړو ادا کړی و چې دوی ته پکې مرګ ژوبله هم اوخته ده، خو دقیق شمیر یې نه ویل شوی او نه هم د پاکستان او د طالبانو حکومت پر دې اړه څه ویلي وو. د دغه نخته د پیلېدو په لامل او دغه شان د خرلاسي دروازې د بندېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستان ډیلی په نوم یوې پاکستاني رسنۍ د سرچینو له قوله لیکلي دي کله چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوسټو ډزې کوي. خو یو شمیر طالب سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونه د عمر په نوم د دوی په یو پوسټه ډزې وکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دغه وسلوالې نښتې د تېرې یکشنبې په ورځ د دواړو غاړو د مشرانو او چارواکو په غوښتنه بندې شوې، خو لار لا هم د سوداګریزو موټرو او مسافرو پر مخ تړلې وه چې تیر ورځ پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی مسولین غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. په همدې حال کې پاکستان ډیلی ورځپاڼې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې وه چې سرحدي مسایل به له سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او مسافرو پر مخ لارې نه تړل کېږي. خو نوموړي ویلي له هغه وروسته چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي مسله راپورته کړه، د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته خوندي ځایونه ورکړي او لا غزایا په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیدا په وار وار رد کړی ده.
ومردل چې ور بیا خر لا سي دروازه تریوي وسلولې شخړې ورسته د تجارتي مالونو د تاګراتک پر مخ تړل سوي و. تر دې مخکې هم په یو او بل بهانه پر ډیورند کرښه نورې دروازې د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ تړل سوي چې سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حل کې لو اکتوبر میاشت راهیسې په چمن کې پرلت یا تحسن روان دی او برخوالی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط د لری کېدو غوښتنه لري. په چمن کې مې د سوداګرو د اتحادیې له مشر او د پرلت له ویان صادق اڅکزي پوښتنه وکړه چې ولې وخت نا وخت د سوداګریزو مالونو پر مخ دا ډول خنډونه جوړیږي.
اوس په ملک کې د ټوپک سالاران واک دی، جمهوری نظام سره په کار دی چې موږ په وطن کې د زموږ خارجه او داخله پالیسی دومره مضبوطه شي چې هغه دا کوم صنعت او تجارت یا دلته زموږ په وطن کې د سرحدانو د تاپوس دپاره موږ نه پوهېږو چې دلته ګمرکات یا کسټم یا ای بی آر څه دی، هغه واک او اختیار نه لري. موږ واک او اختیار د دې نو هره ورځ دا معمولي شخړه پیښه سي او هغه بیا دروازه تړلې پر معمولي دغه رقم واګا بارډر اخر او چمن بارډر دا د سل باندې بل بارډر باندې دی، هغه بارډر هم دغه رقم چې ته هغه بارډر جوړی هغه تقریبا شل کال دا روډونو دا سړکان خوري.
بل اڅکزای صاحب، تاسو په چمن کې له اکتوبر میاشت راهیسې پرلت پیل کړی دی، ستاسو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان ته د تګ راتګ دپاره باید د ویزې او پاسپورت شرط لرې سي. څه فکر کوئ چې ستاسو غوښتنه ولې نه منل کیږي او ولې سیاست له تجارت څخه نه جلا کیږي؟
زه به دا درته ووایم چې موږ خو دی پر مقامي سطح باندې، مقامي سطح مثال کندهار کوټه دواړه ښارونه ډېر غټ تجارت لري او دا شهرونه د تجارانو آباد دي. که موږ وایو پر دا سیمه باندې که آزادانه تګ راتګ وي تجارت به دومره مضبوطه سي چې کابل او اسلام آباد به دواړه خوشحاله وي. که موږ پر دغه پوله باندې ډیورنډ لاین باندې د کندهار او د کوټې خلک سره جرګه وي، مرکه تګ راتګ یې آزاد وي، رښتې دلته همیشه د سلو کالو سره رښتې پالنې او دلته د کرنې مځکې موږ هلته لرو، هغه خلک په توبه سدسی په دا کې لري. دا یو هیواد دی، مثال دا بیل مجلس دی چې په منځ کې دا کرښه ختلې ده خو پر ډورنلین چې کومه مایده ده په هغه کې دا لیکلي دي چې دا خلک به آزادانه تګ راتګ کوي. نو موږ خو د افغانستان زموږ بیسټ کنټری ده، په کار دا دی چې پاکستان د افغانستان یو لویدلی ملک هم دی، د غذا کلت موکې پکښې دی، د تجارت ډېرې وسیفې مانې یعنی زموږ د جاسن ټولې کارخانې په افغانستان باندې چلیږي. موږ نه پوهېږو چې ترهګرۍ په ضد کې ولې دا زموږ سیمه راوستلې ده. اوس خو د پخوا په رقم د مخ خو پر دې وطن باندې غالبا د شلو کالو سره نور بیروزی ممالک قبضهګر وو، اوس خو اسلامي حکومت راغلی دی. اسلام آباد او کابل دواړه پر یوه پیج باندې دي، دواړه یو د بل د خوشحالۍ بارډر په تړلو خو دهشتګردي نه ختمېږي، باعث یې دواړه یو دا رقم مشترکه که اپرېشن یې که عملیات ولري چې هغه ترهګرو بېخ وکاږي چې په دې نرغه کې تاجران ځایواله خلک نسي اړ
بلی اتکزای صاحب، په یو او بله بهانه پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت د خرلاتی یا د چمن یا د تورخم لار تړل کیږي. له کومې ورځې چې تاسو پرلت پیل کړی دی سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی په دې خاطر چې تاسو په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر هم یاست؟
هغه خو د هر څو تاوان تاب لري. زموږ مزدور کشه طبقه بالکل تباه شوله. زموږ په سیمه کې په عربو روپۍ بی آر ته جمع کېدې اسلام آباد ته او په کروڑاو روپۍ د هغه رقم افغانۍ جمع کېدې کابل کندهار ګمرکاتو ته. دا معاشي کتلیام د پښتانه کام د پر داسې سیمه باندې شروع دی، د دا ځای پښتانه یې وخت سو در په دره کړو. زه به درته وایم که چیرې دی دا غواړي خو کراچی دي سنبال کی، کراچی بندرگاه چې پر هغه بندرگاه سندیان آبادي پنجابیان آبادي یوازنۍ د زموږ بارډر چې هغه هم سب سامان خوراکي شان یا ګر سامان کمپنیان دی، هغه د پنجابیانو د سندیانو دی، زموږ خو یا مزدوري دی، یا زموږ تجار دی، یا زموږ کمپنیان دی، یا ټرانسپورټیشن دی. د دې دا وطن تاجران بالکل داسې دي چې هغه د ډېرې دي ناوسۍ تر لاسه خپل مارکیټونه ځم پاته دي. اوس موږ تاجران په دوبۍ کې دي، کوچې وکړي چینا له ولاړو.
په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې مشر او هلته دروند پر لټ ویان صادق اڅکزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
د بنسن په فاریاب او بغلان ولایتونو کې تازه سختو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولي. فاریاب کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر شپې سختو سیلابونو اته تنه مړ کړي او لږونه کورونه نړولي. په غور او نور ولایتونو کې هم سیلاب ځپلي وایي چې دوی ته لازمي مرستې نه دي رسیدلي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې د چهارشنبه په شپه یو ځل بیا ویجړونکي سیلابونه راغلي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت ویاند عصمت الله مرادی فاریابی رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیر شپې سیلابونو یوازې دغه ولایت په لیوالاش ولسوالۍ کې اته کس وژلي او څو جسدونه لا درک دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغه سیلابونو په پایله کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه پلونه پلچکونه او هټیګانې له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د چهارشنبه په ورځ ویلي چې په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي او ډیری یې لا هم تر خاورو لاندې نادرک دي. په فاریاب کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د میرشادي کلي اوسیدونکي غلام نبی په دې اړه ازادي راډیو
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است.
پایات کلی که در سخت و سیلابون و لامل خلکو تا مالی زیانو نوختی در جمعه در حتی دیوال پا گرون دسمی در خلکو دیر کورو نبی جان شوی چی در اسیدو ورد ندی تر و سهیج بنسرد دمرست لپاره نده را خلی
و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
که څه هم په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ځینو راپورونو له مخې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې تر 1500 ډېر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړه توګه سیلاب لاندې کړای او اوس استوګنځای نه لري.
د ورځې درې بجې وې، موږ د کلي په منځ کې و چې خلکو وویل سیلاب راغلی. څومره چې ماشومان راټولول سیلاب راورسید، ټوله حبیلۍ د خټو او سیلاب لاندې ده. زموږ وختونه دا ده چې یو خیمه راکړي، په ګرمۍ کې پاتې یو څه راکړي چې سپیرې ته کښېنو.
په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم یو شمېر سیلاب ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او له مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د دهن مرغه کلي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې خلک اوبو او خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو تر اوسه هیڅ بنسټ پاملرنه نه ده ورته کړې.
هیڅ کومک رسونی به ایمان نشید. از روز جمعه کې سیل بیا مده دکان و بازار و پل و دیگه کلی
موږ ته هیڅ مرسته نه دره رسیدلی. دا جمعې له ورځې راهیسې چې سیلاب راغلی، بازار، باغ، پول او باغچه زموږ ټول امکانات یې له منځه وړي. موږ هټۍ او بازارونو ته لاسرسی نه لرو. له دې ځایه تر تخت څلیرش یا 40 کیلومتره لاره ده. خلک مو ټول کړل، خپله مو یوه لاره جوړه کړه. خلک نه اوبه لري او نه خواړه.
جور کردیم سه مردم اموال اکی چی ندارن
او غذای
و مغفتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو پر وړاندې د دولت وزارت د ویاند جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د روان کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 540 کسان وژل شوي او 3000 ډیر نور ټپیان شوي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه ډیره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د روان کال د جوزا میاشتې له 3 تر 4 نیټې پورې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 1500 تر 500 میلی مترو پورې وي. د ادارې د سالنګونو په ګډون په شمالي، جنوبي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به یې سرعت په یو ساعت کې له 20 تر 30 کیلو متره پورې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لبیلا بیلو سازمانونو جوړ د مرستندویو بنسټونو ائتلاف وي د تیر کال سپتمبر میاشت را په دیخوا له پاکستانه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دغه ائتلاف دروان کال ترمی میاشت خپل هیواد ته د ستنو سویو افغان کډوالو شمیر نږدې 6,00,000 شوولې. خپل هیواد ته ځینې ستانسوي افغان وایي چې بیلابیل ستونزې لري. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لا هم روانه ده، له بیلابیلو سازمانونو جوړ د مرستندویه بنسټونو ائتلاف وایي د تیر کال د سپتمبر میاشتې د 15 نیټې را په دیخوا له یاد هېواده د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یاد ائتلاف په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه یې خپور کړی ویلي چې تر 15,900 زیات افغان کډوال د مې تر 13مې له افغانستانه بیرته خپل هېواد ته ستنه شوي دي، چې د راستنیدونکو کډوالو شمیر د اکتوبر په لومړیو کې د ورځې تر 200 لږو کډوالو څخه د نومبر په لومړیو کې تر 25,000 زیاتو کډوالو پورې لوړ شوی دی. د مرستندویه بنسټونو ائتلاف تر راپور له مخې څه باندې 386,000 کډوال د تورخم له لارې او تر 1,690,000 ډېر د سپین بولدک له لارې له پاکستانه هېواد ته ستانه شوي دي. د خلاچي او غلام خان له لارو بیا د لږ شمېر پناه غوښتونکو ستنېدل ثبت شوي دي. د دغه ائتلاف د شمېرو پر بنسټ په دې شمېر ستنو شویو افغان کډوالو کې 28% ماشومان او تنکي ځوانان دي، 40% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 40% ښځې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د دنمارک او ناروې هیوادونو د پناه غوښتونکو د شوراګانو د خوړو نړیوال پروګرام د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په ګډون یو له سازمانونو د دې ائتلاف غړي دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د مې په 22مه په یو راپور کې لیکلي چې د راستنیدنې پر مهال د ډیری راستنیدونکو حقونه د بیلابیلو اړخونو لخوا نقض شوي دي او دوی په هغو سیمو کې چې ورستنیږي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال هم د خپل خراب اقتصادي وضعیت او د اړین ملاتړ له نشتون شکایت کوي. یو له دوی څخه عزیز الله چې اوس په وردګو ولایت کې اوسېږي او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپل هیواد ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل. د راستنو شویو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د طالبان حکومت د اقداماتو په اړه مو د دوی ویان زبی الله مجاهد و پوښت خود راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم هغه کډوال چې په پاکستان کې دی او د راستنېدو له ګواښ سره مخ دی وایي که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل.
اکثریت دوستای کې در 2021 آمدن در پاکستان
ما ډېری هغه کسان چې په 2021 کال کې پاکستان ته کډوال شوي دا هر یو چې افغانستان ته ولاړ شي له ګواښ سره مخ کیږي. موږ د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د دوی د برخلیک پاړه فکر وکړي چې کدوې ریپورت شي برخلیک به څوي
ریپورت قرار میگیرم سلام شزیو در کجا خرج شو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې و چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له لوري له زورونې او خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د بیکاری او بیکوري له ستونزو سره مخ دي د یادونې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
په شخړو کې د روغتیا ساتنې اطلاع وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه او تاوتریخوالی زیات شوی دغه ائتلاف دا مطلب د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې د بحران وضعیت په شخړو کې د روغتیا ساتنې په وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې چې د نړۍ د دیرشو هیوادونو په اړه دی خپور کړی دی بلخوا افغانستان کې ځینې روغتیایي کارکوونکي هم ادعا کوي چې په روغتیایي برخه کې د فعالیتونو په وړاندې تاوتریخوالی شته نورحال له سناکا کړنه
په شخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف یا SHCC وایي سره له دې چې په 2023 زیږدیز کال کې په ټولیز ډول په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی خو په تیر کال کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي دغه ائتلاف چې له څلوېښتو څخه د زیاتو نړیوالو نه دولتي سازمانونو څخه جوړ شوی د بحراني وضعیت په شخړو کې د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې په خپل کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د دې برخې د کارکونکو د نیولو د 15 پیښو په ګډون د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت کړي چې تیر کال د 80 پیښې وې په دغه راپور کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په دیشو هیوادونو او سیمو کې د روغتیایي کارکونکو د نیولو تښتولو او وژلو او په جګړو کې د روغتیایي مرکزونو د زیانمنېدلو او ویجاړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي ویل شوي چې د دغو تاوتریخوالو 80% د طالبانو د حکومت لخوا او پاتې نور د نامعلومو بریدګرو لخوا رامنځته شوي په شخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف چې مرکزی د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی زیاته کړي چې په دغو تاوتریخوالو کې د روغتیایي کارکوونکو وهل ټکول هم شامل دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې ترسره شوي دي په دې اړه د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو مصوب ترلاسه نه کړ خو هغه تر دې مخکې تل د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او په دې برخه کې داوي او د دوی د حکومت لخوا د نادولتي بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي خو SHCC زیاته کړې چې په افغانستان کې فعال بشر دوستانه سازمانونه لا هم له یو لړ پیچلي مقرراتو سره مخ دي او محدودوونکې تګلارې او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د بشر دوستانه عملیاتو د څرنګوالي څخه د څارنې زیاتوالي یو شمېر مرستندویه سازمانونه اړ کړي چې خپل فعالیتونه وځنډوي په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې دوه روغتیایي کارکوونکو چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي دا ډول پیښې تاییدوي او په دې برخه کې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته ادعا وکړه
حتی یو ځلې زموږ په همکارانو باندې دوی وسله راوویستله ځکه هغه خدمات چې دوی ته ضرورت هم نه دوی ویلې باید موږ ته یعنې تاسې وړاندې کړي
سه نهادونه هغه ټول بسته سو نو دلیل يم دی دا ول سمو بودیجه نه لرو نه پیغام چې په لوړ سر کې به څه خبره وي او زیات نور سه نهادونه بعضی سیار ټیمونه سه غزنه کې کار کوي غم متوقف سو
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې رئیس ډاکټر یوسف طیب وایي چې دوی تیر کال د روغتیایي کارکوونکو د ګواښونو لکه اختطاف یا شکنجې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی
د تیر 2023 کال د شروع څخه تر دې مهاله داسې کوم راپور چې ګویا روغتیایي کارکوونکو ته داسې جدي ستونزې چې هغه اختطاف شوی وي یا یو روغتیایي کلینیک او یا د شفاخانه او یا د کوم خصوصي روغتیایي مرکز تعمیر تخریب شوی وي داسې کوم راپور تر اوسه پورې زنه لرم
په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د خندونو درامنځته کېدو خبر دا سه حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ په راپور کې ویلي د اپریل په میاشت کې د مرستندویانو د نیولو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشر دوستانه مرستو د ویش په بهیر کې د لاسوهنې 145 پیښې ثبت کړي چې په 65% کې د طالبانو حکومت چارو واک کې ښکیل دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن هم په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دې هیواد کې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه ماشومان طبي خدمتونو ته د لاسرسي د نشتوالي له کبله د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې د درملنې مخنیوي وړ وي.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسېدونکو 50 کال